د ماسپښین دوه بجې شپې ازادي رادیو په منځني صفه 12 بجې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. روانه خبرونه زه احمد شپر وړاندې کوم او وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې له اداري فساد سره مبارزه تر پخوا جدي شوې ده. څرنګه جدي شوې ده تر خبرونو وروسته تفصیل درکو. خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د ملي دفاع وزارت وی په 1300 ساعتونو کې د هیواد په مختلفو برخو کې د دولت د سګونو وسلوال مخالفان وشل دي. د ژورنالستانو نړیوال فدراسیون د افغانستان د خبريالانو لټولنې سره خپل غږ یو کړ او د خبريالانو پر وړاندې د بغلان د والی په شلند انتقاد وکړ. د برتانی پولیسو دوی پرون له متحده ایالاتو سره د استخباراتو د استخباراتي معلوماتو تبادله لسره پیل کړه. خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وی په 1300 ساعتونو کې د هیواد په مختلفو برخو کې د دولت د وسلوال مخالفانو پر ضد په تهاجمي عملیاتو کې 300 وسلوال وشل شوی، 13 جوبل دي او 3 نیول شوی دي. د دفاع د وزارت اعلامیه وی په دې عملیاتو کې هوایی او توپچی ځواک هم برخه درلوده. د اعلامیه لمخې دا پوځي عملیات د ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، بغلان، بدخشان، غزنی، هرات او لغمان په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې شوی دي. چارواکي وی د دې عملیاتو په ترڅ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو درې قومندانان هم وشل شوي دي او یو اندازه وسلې او مهمات د افغان ځواکونو لاس ته ورغلي دي. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه د افغانستان د دفاع د وزارت د دې اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي. د فاریاب دولتي شورا رئیس له افغان حکومت نه غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د خپل سر وسلوالو ډلو د فعالیت مخه ونیسي. دولتي شورا رئیس سمیع الله خیرخواه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې خپل سری او غیر مسؤوله وسلوالې ډلې په دې ولایت کې قتلونه، تښتونې او غلاوې کوي. دا وی سخته اندېښنه لرو چې په هغه ټولنه کې چې غیر قانوني وسلې وي او حکومت یې د قانون او عدالت د تطبیق ځواکونه لري، نو دا خورا زیات ستونزې رامنځته کوي. د ښاغلي خیرخوا په وینا په فاریاب ولایت کې اکثر خپل سرې ډلې ځان په ګوندونو او ډلو پورې تړلې بولي. د کورنیو چارو د وزارت وین نجیب دانش بیا په فاریاب کې د خپل سره وسلوالو ډلو موجودیت مني او ازادي راډیو ته وایي چې په ټول هیواد کې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو د پېژندنې او د هغوی د نیولو عملیات روان دي، خو د هغه په خبره دا کار به وخت ونیسي. د دایکنډي ولایت چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 40 قضیې ثبت شوي دي. د دې ولایت د ښځو چارو رئیس اغلی زکیه رضا نن جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د 1996 کال له پیل څخه تر اوسه پورې د ښځو پر وړاندې څه باندې 40 قضیې ثبت شوي دي چې زیاته برخه په کم عمر کې ورکړه او اجباري ودونه دي. هغه وایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د غشمیر د تیر کال په مقایسه 10% کې زیاتوالی ښیي چې لامل یې په سیمه کې فقر او غربت دی. د ژورنالستانو نړیوال فدراسیون د افغانستان د خبریالانو له ټولنې سره خپل غږ یو کړی او د خبریالانو پر وړاندې د بغلان د والی په چلند انتقاد کړی دی. د ژورنالستانو د نړیوال فدراسیون په اعلامیه کې راغلي چې د بغلان والی عبدالحی نعمتي له آرزو خصوصي تلویزیون سره خپله مرکه د دې لپاره قطع کړه چې د نوموړي په خبره پوښتنې خوښې نه شوې. د اعلامیې له مخې د آرزو تلویزیون 4 خبریالان د بغلان له والی سره د مرکې لپاره تللي وو او وروسته له هغې تهدید شول چې د بغلان د والی په غوښتنه د مرکې له پاکولو انکار وکړ. د ژورنالستانو د نړیوال فدراسیون د اعلامیې له مخې د بغلان والی د آرزو تلویزیون خبریالان پر نه خودل چې د ده له دفتره ووزي. د ژورنالستانو نړیوال فدراسیون د بغلان والی غواړي چې د خپل دې چلند له امله بخنه وغواړي، وازادي او د خبریالانو حقونو ته درناوی وکړي. خو د بغلان والی عبدالحی نعمتي بیا د افغانستان د ژورنالستانو خپلواکې ټولنې ته ویلي چې ده د آرزو تلویزیون د خبریالانو د توقیف امر نه دی کړی، بلکې د هغوی د تکراري پوښتنو له ځوابولو بخنه غوښتې ده. د برتانی پولیسو دوی پرون له متحده ایالاتو سره د استخباراتي معلوماتو تبادله لسره پیل کړه. وروسته تر هغې چې امریکایي رسنیو د مانچستر د ځانوژونکي برید په اړه معلومات افشا کړل، برتانیې له امریکا سره د استخباراتي معلوماتو شریکول ودرول. د برتانیې د تروریزم پولیسو مشر مارک رولی ویل د 50 سترګو د استخباراتي ائتلاف په ګډون له خپلو ټولو شریکانو سره استخباراتي معلومات تبادله کوي. د 50 سترګو په استخباراتي ائتلاف کې متحده ایالات، برتانیې برتانیا، کاناډا، استرالیا او نیوزیلند شامل دي. د برتانیا صدر اعظم تریزا مې پرون د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره تلیفوني خبرې وکړې او ورته وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د استخباراتي معلوماتو تبادله باید خوندي وي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونلډ ټرمپ بنن د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره د ایټالیا په سیسلی ټاپو کې وي. ټاکل شوی ده چې نور رهبران به د سوداګرۍ او اقلیم د بدلون په اړه له نوموړي د نظر وپوښتي. په ایټالیا کې د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونلډ ټرمپ د لومړي بهرني سفر وروستی پړاو دی. ولسمشر ټرمپ د دې نهه ورځني سفر په ترڅ کې منځني ختیځ او اروپا ته لاړ. ټاکل شوی ده د اوو سترو صنعتي هیوادونو مشران د برتانیا په مانچستر ښار کې له وروستۍ خونړۍ برید وروسته په خپلو کې د امنیتي همکاریو پر زیاتوالي هم بحث او خبرې وکړي. امریکایي رسنۍ وایي د ولسمشر ټرمپ زوم جارید کوشنر له روسیې سره د ټرمپ د نږدې کسانو د اړیکو په اړه د څېړنو په بهیر کې د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یا اف بی آی تر څېړنې لاندې دی. واشنگټن پوسټ او ان بی سی نیوز رپورټ ورکوي چې له ښاغلي کوشنر څخه په واشنگټن کې د روسیې د سفیر سرګی کیزلیام او د روسیې د دولتي بانک له رئیس سرګی ګورکوف سره د ډسمبر په میاشت کې د لیدنو په اړه تحقیق کیږي. خود کوشنر مدافع وکیل جیمی ګورلی کویلی چې مؤکل به له څېړونکو سره هر ډول همکاري وکړي. او د آذربایجان د حکومت اپوزیشن عوامي جبهه وایي مرستیال مشر نیول شوی ده. د اپوزیشن مشر علي کرملی پرون ناوخته ویل چې د مرستیال ګوزل بیرمیلی له ګرجستان څخه د ستنېدو پر مهال په سرحد کې نیول شوی ده. د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف منتقدان وایي حکومت په وار وار د خپلو مخالفانو د غږ د غلي کولو په هدف خبریالان د بشري حقونو او مدني ټولنو فعالان او خپل سیاسي مخالفان زنداني کړي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه د ولسمشر په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې مو په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د حکومت لنویو هڅو او ادعاو خبرو. بیا به واورئ چې یو شمېر امریکایي عسکر د هلمند سنګین ولسوالۍ ته رسېدلي. زموږ خبریال سنګین ته تللی او د خلکو حال یې اخیستی. دا به هم واورئ چې ځینې امریکایان له دې سره مخالفت کوي چې نور امریکایي عسکر افغانستان ته واستول شي. د افغانستان د کرهنې وزیر په فرا کې د زراعت په برخه کې د سلګونو میلیون افغانیو په ارزش د نویو پروژو خبر ورکوي.
700 تا 800 میلیون افغانۍ در بخش زراعت حداقل ما در 3 سال آینده سرمایه‌گذاری میکنیم.
آزادی او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په ژغ ثبت شوی پیغامونه خبرو او یو شمېر نور مطالب هم تر درې بجو د آزادی رادیو روانې خبرونې اوریدلای شئ. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې له اداري فساد سره مبارزه تر پخوا جدي شوې ده او په دې ترڅ کې تر یو نیم سل ډیرې نوې قضې د کابل له ښاروالۍ ترلاسه کړې دي. تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د کابل ښاروالۍ وایي لوی څارنوالي ته دغه ادارې د یو شمېر کارکوونکو معرفي له یو اداري فساد سره تړاو لري. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د یو کال په جریان کې تر سلو کسو زیات کارکوونکي په اداري فساد کې د لاس درلودو په تور لوی څارنوالي ته معرفي کړي دي. د کابل ښاروالۍ ویان جلیل رسولي له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په ښاروالۍ کې له اداري فساد سره اړوندې قضیې وي او تر جدي څېړنې لاندې دي. د ده په وینا یو شمېر دغه قضیې عدلي او قضایي ارګانونو ته ورمعرفي سوي دي. شغلی سلطانی وایی
از کسایی که در رده های بالاتر هم قرار داشتن و اونا هم معفی شدن که اونا شامل رؤسای حتی در سطح رؤسای نواحی و رؤسای مرکزی بودن و همچنین از فرمانده هایی که در رده های بالا بودن و چی در رده
دی وایی هغه کسان چور بندی لوی تورونه و هغوی هم لوی چارنوالی تور معرفی سوی دی. هغوی لرئیسانو چخه دی چی سیمیز و مرکزی و هم دار از هغه کسان چی پلورو و کشت بستونو و هغوی معرفی سوی دی و دا کار دوام لری. د کابل ښاروالي د وین جلیل سلطانی په وینا د دوه کسانو شمیر تر یو نیم سلو زیات وو او دا ټول هغه کسان و چې پر وړاندې یې د اداري فساد تورونه وو. د ښاغلي سلطانی په وینا په دوه کسانو کې چې لوی څارنوالي ته معرفي سوي دي هغه کسان هم دي چې د قراردادونو په برخه کې وو او یا هم د مځکو د ویشلو په برخه کې مدیران وو. جلیل سلطانی وایي د هغو کسانو وظیفې اوس مهال ځنډول سوي دي چې د اداري فساد اړوندې دوسیې یې لوی څارنوالي ته تللي دي او په هغه صورت کې که د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا برعت ومومي بیرته به د کابل په ښاروالۍ کې خپل کار ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د اداري فساد په تور یې له بېلابېلو ادارو څخه د زرګونو کسانو په وړاندې دوسیې ترلاسه کړي دي. د لوی څارنوالي ویند جمشید رسولي له ازادي راډیو سره نن په خبرو کې داسې وویل: دای وای له هغه راهیسې چې د ملي وحدت حکومت کار پیل کړی دی د اداري فساد په وړاندې قضیو ته د لوی څارنوالي رسیدګي زیاته سوې ده چې دا پرمختګ بیلابیل عوامل لري او له نیکه مرغه دلایل یې همدا دي چې داسې قضیو ته د رسیدګي فرهنګ راغلی او له داسې قضیو د معافیت فرهنګ له منځه تللی دی. د زیاته کړه چې د ملي وحدت حکومت د اداري فساد په وړاندې مبارزه له خپلو کاري لومړیتوبونو څخه ګڼي او د اداري فساد په وړاندې عدلي او قضایي مرکز هم جوړ کړی دی. افغان ولسمشر هم د اداري فساد په وړاندې په یوه کانفرانس کې چې د ثور په 13مه په کابل کې وسو د فساد پر ضد د حکومت پر جدي مبارزه ټینګار وکړ.
له ملالی بشیر څخه په مننه په راپور کې مو واوریدل چې د رئیسانو په ګډون د کابل د ښاروالۍ تر یو نیم سل ډیر کارکونکي لوی څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. د دې کسانو کارونه ځنډول شوي دي او دوسیې د څیړلو په حال کې دي. لبي خبرتیا وروسته د هلمند سنگین ولسوالۍ ته مخه کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له د ماښام تر بجو پورې په منځنۍ څپه دولس شپږ په افغانستان کې خبریږي او په همدې څپو د ماښام له د سهار تر بجو پورې آشنا راډیو اوریدلی شئ. د امریکایي ځواکونو یوه ټولۍ سنگین ولسوالۍ ته رسېدلې ده. په هلمند کې د امریکایي ځواکونو قمندان په سنگین کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې د افغان حکومت حضور او دوامدار امنیت د ټول جنوب لویدیځ زون لپاره ارزښت لري. زموږ همکار الیاس دای سنگین ته تللی او د امریکایي ځواکونو او دولتي مسؤلانو تر څنګ د دې ولسوالۍ له قومي مشرانو سره د سنگین پر راتلونکي خبرې کړي.
موږ سنگین ته ځو خو تر یو کال وقفې وروسته د هلمند په شمال کې د نارامترین ولسوالۍ ته په یوه امریکایي چینوک هلیکوپټر کې پتللو سړی نه پوهېږي چېرته وسلوال دي او کومې سیمې لا هم د حکومت په ولکه کې دي، ځکه یوه میاشت وړاندې افغان ځواکونه د ولسوالۍ د پخوانیو تاسیساتو او بازار څخه یو کیلومتر د دوهمې لیوا په لور په شا شول. اوس د امریکایي ځواکونو یوه وړه ډله سنگین ته تللې ده چې د افغان ځواکونو سره په هوایی او استخباراتي برخه کې مرسته وکړي او هغه سیمې بیرته د حکومت تر کنټرول لاندې راولي چې په تیرو دوو کلونو کې د لاسه وتلي دي. دا به تر 2014 میلادي کال وروسته سنگین ته د یوه داسې مسؤلیت په خاطر د امریکایي ځواکونو تلل و چې له وړاندې افغان ځواکونو ته سپارل شوی وو. په جنوب لویدیځ زون کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو نوی قمندان جنرال تونر وایي دوی راغلي دي چې د افغان ځواکونو سره په پیل سو عملیاتو کې مرسته وکړي. دوی وایي موږ پوهیږو چې سنگین د خپل ستراتیژیک موقعیت له مخې مهم دی. که سنگین امن سي پر ټول ولایت مثبت اغېز سیندي. 215 میوان کلوردو د یو کنډک سرتیرو روزنه او تجهیز پوره کړی دی او غواړي دلته عملیات وکړي. سمندري سرتیرو هم راغلي دي چې د دوی سره په عملیاتو کې مرسته وکړي. تروس عملیات شروان دي. د غوښ ملاتړ د ماموریت سرتیری به د دوی سره ډیر مرسته ونکړي، خو د هوایي ملاتړ تر څنګ به د معلوماتو او مشورې په برخه کې کومک جاری وساتي. سنگین د هلمند په سطح ولسوالۍ ده چې د 2004 څخه تر 2014 پورې پکې تر ټولو ډیر بهرني سرتیری چې اکثره برتانوي دي وژل شوي دي. د سنگین د ټولنې شورا غړي چې د لشکرګاه څخه په هلیکوپټر کې د دې ولسوالۍ په یوه څنډه کې د ملي اردو د دوهمې لیوا قمندانۍ ته د مشورې دپاره انتقال سوي ول، د مسؤلینو سره په مخامخ خبرو کې ول، د سیمو تر نیولو وروسته د هغو ساتل مهم دي. دوی د ملکی خلکو د مالی او ځانی زیان د مخنیوي غوښتنه وکړه.
سړی طالب ستا دوست زما دښمن یې، ته په خوشحاله ما مړ کړې، یا زما دوست ستا دښمن یې ما مړ کړې، ته به زما دښمن خپل دښمن بولې، ما چې زما ورور تا وژنې هغه زما دښمن دی. او داسې به نو موږ انکشاف وکړو، که مو داسې کوله چې ما وژنې دا ستا دوست یې، تا ته وایي تا ته خو غږ نه کوو، تا هم نه پرېږدي مال.
دغه ولس چې دلته تا ته راغلی دی، دا ستا سره په دې 15 کاله په دې 14 کاله همکار دی. دې کورونو مځکې وایي شهیدانو ټپیانو ګوره، د دې خلکو پښې پرې شوي دي، دلته ناست یې کې جوړوي. نو یې د ګریش د ولسوالۍ پسې راواخه، زومبلۍ میرمنده وایي درآباد سنګین کې ودروه چې منطقه پاکه شي، ستا شام خلاصوي، د ملت شام خلاصوي.
د سنګین د ټولنیزو شوراغړو که څه هم اسناد وړاندې نه کړل، خو ادعا یې وکړه چې په تیرو 8 کلونو کې په دغه ولسوالۍ کې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړو او نښتو کې د افغان پوځ په شمول د ملکي کسانو شاوخوا 1000 تنه وژل شوي او نږدې 1800 کورونه د منځه تللي دي. د هلمند والی حیات الله حیات بیا د امریکایي سمندري ځواکونو د یوې ټولۍ په شمیر کې د سرتیرو تلل مضر بولي. حیات الله حیات په سنګین کې ازادي راډیو ټول که سنګین ته تازه راغلي امریکایي سرتیري د افغان ځواکونو سره د هوایي ملاتړ ترڅنګ په استخباراتي برخه کې مرسته وکړي مستر تمامېږي.
ولې جګړه د مخالفینو او د هغه چا په مقابل کې چې وطن ورانی هغه د افغان ځواکونو او د افغانستان د امنیتي او دفاعي قوتونو د شازلمیو په اوګو باندې ده، هغه به جنګیږي او د دوست هغه لازم تجهیزات او نور مشورتي برخه کې دوی موږ سره مرسته.
چارواکي په دې اند چې کچيري د امریکایي ځواکونو دغه ډله چې تازه سنگین تتلې ده، په سنگین کې د افغان ځواکونو سره د مرستې سره سره د شمالي هلمند څخه د مرکزی او جنوبي هلمند په لور د تلونکو وسلوالو لارې بندې کړي، په خپل په یو شمېر سیمو کې پر امنیت مثبت اغیز کوي. سنگین د لشکرګاه په شمال کې د روزګان د دهراود، د کندهار د غورک او د هلمند د کجکی، مساکلا، نوزاد او ګرشکلو سوالیو سره ګډې پولې لري چې د اړوند سیمو او ولسوالیو څخه ورته وسلوال ورځي او پر دولتي تاسیساتو او سرتیرو بریدونه کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکایي ځواکونو یو ټولۍ د هلمند سنګین ولسوالۍ ته تللې ده. ټاکل شوې ده چې د امریکا د متحد ایالاتو ولسمشر اعلان وکړي چې افغانستان ته له 3 تر 5 زرو پورې نور ځواکونه واستوي. البته تر اوسه پورې په دې اړه پریکړه نه ده شوې، خو په افغانستان کې امریکایي قومندانانو له ولسمشر ټرمپ څخه د دې غوښتنه کړې ده. د امریکا دننه یو شمېر له دې سره موافق دي او ځینې ورسره مخالفت کوي. د مخالفانو په ډله کې یوه هم یوه میرمن ده چې پخوا یې په هلمند ولایت کې میړه په جګړه کې وژل شوی و. دا میرمن وایي د جګړې پر ځای باید د سولې پر هڅو ټینګار وشي او هلې ځلې ورته وشي. فریبا ظاهر له نورو جزئیاتو سره.
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو په اړه پریکړې ته آمادګي نیسي، یوه امریکایي میرمن چې میړه یې د هلمند په جګړه کې وژل سوی له ډونالد ټرمپ څخه غواړي چې په افغانستان کې د امریکا جګړه ختمه کړي. دا میرمن الکساندرا مکلن توک نومیږي. هغې له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې د یو کال د مخه هغه پیښه یاده کړې چې د خپل میړه د وژنې خبر یې ترلاسه کړ. امریکایي ضابط 10 کلن ماتیو مک کلنټوک یو له هغه 900 بهرنی ځواکونو څخه و چې له 2001 کال راهیسې په هلمند کې وژل شوی دی. الکساندرا یو له هغه کسانو د چوي احساس کوي میړه د هیڅ لپاره وژل شوی دی. میرمن الکساندرا د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې ته وړاندیز کوي چې د افغانستان جګړې د غزولو پر ځای هغه ته د پایټکې کښېږدي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لمخې یو شمېر امریکایي چارواکو خبرداري ورکړی چې د افغانستان وضعیت به تر هغه ډیر بد شي چې تمه یې کېږي، او په دې سره یې افغانستان ته د نورو سرتیرو لېږل تر پښتنې لاندې راوستې دي. خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې اضافي سرتیري کولی سي په افغانستان کې د سولې او ثبات پر راوستلو کې مرسته وکړي. ماتیو مکلنټوک د 2015 کال په اکتوبر کې امریکا ته په خپل سفر کې د ورستۍ ځل لپاره خپل کورنۍ سره ولیدل. میرمن الکساندرا وایي ورستۍ ځل چې خپل میړه سره یې د ویډیو له لارې خبرې وکړې د 2018 کال د جنوري لومړۍ نیټه وه، او ټاکل شوې وه تر هغې نیټې یوه میاشت وروسته مکلنټوک کور ته ولاړ سي. خو دغه امریکایي ضابط یوازې 4 ورځې مخکې تر دې چې په افغانستان کې د خدمت موده پای ته ورسېږي ووژل سو او مړی یې امریکا ته انتقال سو. الکساندرا وای میړه په جګړه کې ووټل سو، خو هغه هیڅ کله د جګړې پلوی نه و.
ازادي رادیو لوونه ترو
د د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. البته وی یادونه وکم چې د تخنیکی ستونزې له امله نشو کولای چې ازادي راډیو ته ساسو راغلي اس ام اسونه خبره کړو. څه تخنیکی ستونزې شته ک چرته دغه ستونزه هوار شو بیا هم تاسو ته ساسو راغلي اس ام اسونه لولو. په فراه ولایت کې به د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله څو برابره کرهنی زبودی چې د کرهنی وزارت لخوا مصرف شي. د افغانستان دولت د کرهنی او مالداری وزیر چې تیر ورځ د ولایت تتللی وو د سړو خونو د جوړولو ترڅنګ د زراعتي موادو د پروسس مرکز د جوړولو شمنه وکړه. د کرهنی وزارت د پلان لمخې به په فراه کې په راتلونکو دریو کلونو کې پر کرهنه په سلګونو میلیونه افغانۍ مصرف شي. د فراه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت راپور لري.
په فراه ولایت کې په پراتلونکو درې کلونو کې د کرهنې په برخه کې کابو 100 میلیونه افغانۍ ولګول شي. د هیواد د کرهنې او مالداری وزیر تیر ورځ د خبرې په فراه ولایت کې د ځمکه لرونکو او چارواکو سره په یوې غونډه کې وکړې. د کرهنې او مالداری وزیر اسدالله زمیر وویل چې دغه پیسې به په فراه کې د کرهنې او مالداری د پراختیا او ودې پر بیلابیلو څانګو مصرف شي. دغه په خبره فراه ته ځکه دومره زیات اندازه بودیجه په نظر کې نیولې چې دغه ولایت د هیواد په کچه د کرهنې په برخه کې یو مهم ولایت دی.
بودیجې کې ما بل 3 ساله از سال
بوده چې موږ په درو راتلونکو کلونو کې فراه ولایت په نظر کې نیولې کابو 100 میلیون افغانۍ ته رسیږي چې دا تر ډېرو ولایتو لوړه بودجه ده. د دې دومره زیاتې اندازې بودجې ګټې په مستقیم ډول د فراه خلکو او کروندګرو ته رسیږي. په همدې حال کې د فراه ولایتي چارواکو هم د کرنې او مالداری د وزیر څخه وغوښتل چې دغه ولایت دې خپله پاملرنه زیاته کړي. د فراه والي محمد عارف شاهجان وویل چې د فراه 80% خلک په کرهنې بوخت دي، نو باید دغه ولایت نور هم پاملرنه نه وشي.
80% مردم فراوال کې بیشتر د امکانات زراعت او مالداری مسؤل هستند.
د فراه ولایت 80% زیات خلک په کرهنې بوخت دي او مخکې هغه مشر هم سم خبره ورکړه چې تاسو د فراه وزیر معرفي کړئ. هغه په دې معنی چې فراه د افغانستان تر ټولو زیات کرنیز ولایت او دغه ولایت دلته د دې خلکو مخې ته تاسو ته سپارو چې کرهنې ته یې وده ورکړئ. په داسې حال کې چې فراه ولایت بزګران او ځمکدارونکي په دغه ولایت کې د سړې خونو جوړولو لپاره تل غوښتنې کوي، د کرهنې او مالداری وزیر وایي چې په راتلونکي کې پلان لري تر څو سړې خونې دلته جوړې کړي. د کرهنې او مالداری وزیر اسدالله زمیر وایي چې په راتلونکي کال کې به په فراه کې د سړې خونې او همداشان د کرنیزو محصولاتو د پروسس د مرکز د بنسټ ډبره پرېښودل شي. موږ نه یوازې دلته سړې خونې په پلان کې لرو، بلکې د کرنیز محصولاتو د پروسس لپاره هم پلان لرو چې په راتلونکي کال کې به دا کار پیلېږي. او په دغه مرکز کې به د پروسس او تړلو تر څنګ سړې خونې هم زموږ د کرنیز محصولاتو لپاره موجودې وي. د یادونه ورده چې فراه ولایت یو کرنیز ولایت بلل کیږي او دغه ولایت کرنیز توکي لکه بادرنګ، هندوانه، رومي بانجان او انار د هیواد او همداشان د سیمې د هیوادونو په کچه د ښه نوم او کیفیت له پلوه مشهور دي.
د افغانستان د زراعت وزیر ژمنه وکړه چې شاوخوا 100 میلیونه افغانۍ به په فراه کې په راتلونکو دریو کلونو کې پر کرهنه مصرف شي. په خوست کې د نږدې 40 میلیونه افغانۍ په لګښت د عبدالله خان تڼي د ښوونکو د روزنې مؤسسې لپاره د نوې ودانۍ د جوړولو کارونه پیل شول. د خوست په هنر ریاست چارواکي په دې ولایت کې د نیمایي ښوونځیو د ودانیو نشتون مهمه ستونزه بولي او وایي چې اوس هم د دې ولایت یو زیات شمیر زده کوونکي د ونو او دیوالونو سیورو ته درسونه وایي. نجیبالله الخیر له خوست راپور لري.
د پنځمه په ورځ په خوست کې د ښوونکو د روزنې د عالی درمالمین لپاره د نوې ودانۍ د جوړولو کارونه پیل شول. یادې ودانۍ چې د پوهنې وزارت له پرمختیايي بودیجې څخه د نږدې 40 میلیونو افغانۍ په لګښت د یو کال په موده کې جوړیږي، څلورویشت تدریسي او یو شمېر نورې اداري خونې او لوی سالونونه لري. خوست والي حکم خان حبیبي آزادۍ راډیو ته وویل چې د دې ودانۍ په بشپړېدو سره به تر ډېره د محصلانو د تدریسي خونو ستونزه هواره شي.
په لګښت باندې به د دولتي بودیجې چوکاټ کې د یو کال په موده کې په اساسي ډول باندې جوړیږي چې دا څلیر خونې لري. زه باور لرم چې د دغه تدریسي تعمیر په جوړېدو سره به زمونږ د دغه عالي ادارو معلمین ستونزې تر ډېره بریده په خاصه توګه باندې د دوی هغه تدریسي خونو د نه موجودیت ستونزې حل شي.
ویل کیږي چې څو کاله مخکې د همدې دارالمعلمین د ودانیو د جوړولو کار د خواوشا 2 لک ډالرو په ارزښت پیل شو، خو قرارداد کوونکی شرکت او پیسې بې درکه شوې. د عبدالله خان تنی دارالمعلمین رئیس محمد جان وقاروی په خوانی شرکت یوازې چار دیوالی راتاو کړه او نورې پته ورکه شوه. خو د پوهنې وزارت ورته د دویم ځل لپاره فند منظور کړی دی.
دا یو چار دیوالی پکې جوړه ده، یو دروازه نور دونرم کې دی لای دی قرار ده دیم چې لای پته نه لګی چا و چې هم به درک دی هڅه به درک زه د دوله سره کولاله نه خبر
د خوست د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال حاجی محمد اکبر په یاد ولایت کې د ښوونځیو د ودانیو نشتون یوه جدي ستونزه بولي او وایي چې تر اوسه هم د دوی ډېر زده کوونکي د ونو او دیوالونو سیورو ته سبقي وایي.
مرکزی حکومت له نه چې د هر څه نه هم دا غوښتنه ده چې میده باید تعمیرونه جوړ شي او زر ورته جوړ شي، ځکه هغه زده کړه چې شاګرد یې په تعمیر کې کوو د ونو لوند چېرته داسې کېږي یا د یوه څرنلي لوند چې نوستي شاګرد زموږ شاګردان اکثره د یوه څرنلي لوند سیره ته نوستي د ونو لوند هغه ته نوستي هغه تعمیرونه چې جوړ دي هغه هم اوس کفایت نه کوي، ځکه ورځ په ورځ شاګردونه تعداد ډېریږي.
یاد دی وی د خوست عبدالله خان تنی عالی دارالمعلمین په ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې نور حمایوي مرکزونه هم لري چې په تیرو کلونو کې خواوشه اتنیم زره د 14 ټولګیو فارغان ټولنې ته د مسلکي ښوونکو په توګه معرفي کړي دي. د خوست دارالمعلمین په فارغانو کې 300 تنه نجونې دي.
ژوند آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په دښه وانه یا په دلاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت سي خایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس په لاس
کې. ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
انټرنټ لري نو په کمپیوټر یا په موبایل کې www.asadiradio.com ته ورشي. هلته سمو خبرونه په ژوندۍ بڼه اوریدل شي او کوم راپورونه چې د ازادي رادیو لاري خبري شي د حکومتن سمو په پانه کې لوستل شي. همدارس په asadiradio.com کې سمو ونیس پروګرامونه مرکه او ګڼ نور مواد تر لاسه کولای شي، خو شرط انټرنټ ته او بیا موبایل او یا هم کمپیوټر. د کمپیوټر په اړه مو ل یو نوی اختراع اسمت څروان خبروي.
خبری است HP کمپیوټر د ماشين په نوم یو داسې سوپر کمپیوټر جوړ کړ چې د اوسنیو سوپر کمپیوټرونو په جوړش کې لوی بدلون راوستای دی. په دغه سوپر کمپیوټر کې د پروسیسر پر ځای د کمپیوټر په میموري یا حافظه تمرکز شوی دی. د ټلیګراف رسپانې د راپور لمخې په اوسنیو سوپر کمپیوټرونو کې ډیر پام پروسیسرونو ته شوی چې په هر شیبه کې یو کار کوي. د ایچ پی د ماشين کمپیوټر له موجودو کمپیوټرونو سره توپیر لري. دغه کمپیوټر لومړنۍ نمونه په 40 پروسیسرونو کې 128 تیرابایټ حافظه لري او حاضر دمه د حافظه له نظره د نړۍ تر ټولو ستر کمپیوټر دی. متخصصان وایي چې دغه کمپیوټر حافظه تر دې په ځلونو زیاتېدای شي.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، گردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 0.5 نیول شي. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو. البته وی یادونه وکم چې د راپورونو په برخه کې به ووري چې خیبر پښتونخوا په مردان او د دې ایالت په نورو سیمو کې د عبدالولي خان پانتون ټولې څنګه نشته یوني مې شوسته یو ځل بیا د محصولونو پر مخ پرانستل شوی. د پانتون دروان کال د اپریل په 14 تر هغه وروسته وټړل شو چې بلواګرو پکې د ژورنالیزم په هنجي محصل مشال خان مسحب ته د سپکاوی په تور په وهلو ډبول ووشه او په نړیوالو موضوعاتو کې په دې خبرونه کې تاسو لدی هم خبر کړو چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ بهر ته د خپل لومړني رسمي سفر په وروستي پړاو کې نن د ایتالیا سیسلی ښار ته رسیدلی دی. ډانلډ ټرمپ روانه اونۍ خپل لومړی بهرنی رسمي سفر د ولسمشر په توګه د سعودي عربستان له مرکز ریاض څخه پیل کړ. هلته د سباندی 50 اسلامي هیوادونو له مشرانو سره په غونډه کې برخه واخیستله او له هغه وروسته د اسرایل ته ولاړ او له اسرایل وروسته د عیسویانو مرکز واتیکان ته ورغی او له واتیکان وروسته یې تیره ورځ د ناټو د مشرانو په غونډه کې د بلجیم په مرکز بروکسل کې ګډون وکړ او له بروکسل اوس د ایټالیا ښار سیسلی ته تللی دی. په سیسلی کې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو غونډه ده او په پام کې ده چې دغه غونډه به دوه ورځې دوام وکړي. له دې وروسته لکه څرنګه چې کوم راپورونه خپاره شوي دي، د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له سیسلی څخه بیرته امریکا ته ستون شي. د ولسمشر ټرمپ انتخاباتي شعارونو ته په پام سره اروپایي مشرانو د سوریه او اسرائیلي مشرانو برعکس نوموړي ته په خلاصه ټنډه هرکلی نه دی ویلی. څرنګه یې نه دی ویلی وړاندې به په خپرونه کې تاسو ته تفصیل درکړو. خو دوې بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه.
د ملي دفاع وزارت وی په تیرو 44 ساعتونو کې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې په تهاجمي بریدونو سره د دولت لسګونو وسلوال مخالفان وژل دي. د فاریاب دولتي شورا رئیس له افغان حکومت نه غواړي چې په دې ولایت کې د خپل سره وسلوالو او غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د فعالیت مخه ونیسي. د دایکندي ولایت چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز اول سوالیو کې د خزو پر وړاندې د توتريخوالي اتسلويخت قضیه سب شوې دي. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون د افغانستان د خبريالانو له ټولنې سره خپل غږ یو کړی او د خبريالانو پر وړاندې د بغلان د والی په چلند انتقاد کړی دی. د برتانی پولیسوای دوی پرون له متحده ایالاتو سره د استخباراتي معلوماتو تبادله بیا له سره پیل کړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره د ایټالیا په سیسلی ښار کې دی. امریکایي رسنۍ وایي د ولسمشر ټرمپ زوم جارید کوشنر له روسیې سره د ټرمپ د نږدې کسانو د اړیکو په اړه د څېړنو په بهیر کې د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یا FBI تر څېړنې لاندې دی. او د اذربایجان د حکومت اپوزیشن عوامي جبهه وایي مرستیال مشرې د پولیسو لخوا نیول شوې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ سپد ولش پښتنې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ پرونه د FM په 3.5 نیولې شي. د خیبر پښتونخوا په مردان او د دې صوبې په نورو سیمو کې د عبدالولي خان په هنتون ټولې څنګه نشتې یوني ممیا شوسته یو تل بیا د محصلانو پر مخ پرانستل شوې. د په هنتون د روان کال د اپریل په 14 نیټه تر هغه وروسته تړل شوې وو چې بلواګرو پکې د ژورنالیزم په هنځي محصل مشال خان مذهب ته د سپکاوي په تور په وهلو ډبولو وواشه. دغه پانتون وست مشال خان تر سلويشتي وروسته پرانستل شو دي، خو محصلان لا هم اندیشمن دي. لسمی راپور لر.
د خیبر پختونخوا صوبې په مردان سیمه کې عبدالولي خان پانتون د 2 ورځو تر بندښت وروسته د پنځمه پر ورځ یو ځل بیا د محصلینو لپاره پرانستل شو. د عبدالولي خان پانتون مرکزی او دغه پانتون ټوله څنګه د اپریل په 14 نیټه تر هغه وروسته وتړل شوې چې یو شمېر بلواګرو د همدې پانتون د ژورنالیزم پانځي یو ځوان محصل مشال خان له دې عمله په وهلو ډبولو واژه چې ګنې مذهب ته سپکاوی کړی دی. د راپورونو مخې په لومړي سر کې په بونیر چترال په بو او تیر کې د عبدالولي خان پونتون څنګه پرانستل شوی چې بیا وروسته 13 ورځې په مردان کې د پونتون مرکزی څنګه هم د مشال خان د سلويختر تر مراسم وروسته بیرته پرانستل شو. د یاد پونتون د پرانستل کې د پورس د پونتون رئیس ډاکټر جانزیف خلیل رسنوي سره په خبرو کې وایي چې په پونتون کې د امنیت ټینګښت او د مشال خان د وژنې د پیښې په سر د پیښو د مخنیوي لپاره کلک اقدامات کړي او پراتلونکو کې د دې ډول پیښې نه تکرارېدو هیله خودا. نو موري د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې پدې اړه وایي
دلته سکیورټي خمونه سم تنظیمات دي بل خلک پوښي هم دي په خبره باندې چې کومه دا واقع شو نو دینه خلکو سبق مغه سره ان شاء الله دا سبق ته بیان دي. دا بي خوا غمناکا درناکا بي خوا او داغي پرانکه مون خدا وایو چې خاص سکیورټي تنظیمات څومره سکیورټي چې مخونه هغه په دزګونه سکیورټي ده ولی یو پلار د خپل بجو په درد باندې پیږي نو دا زم بچی دي د دوی په درد باندې پیګو.
او اني حال کې په د پونتون زده کوونکو د پونتون په بیرته پرانستل کې د خوشاله بریخي خود دې ترڅنګ ټینګار کوي چې د پونتون انتظامی او امنیتی ادارې باید د بلواګرو لخوا د مشال خان د وژنې په سر د پیښو مخنیوي وکړي او چاته اجازه ورنه کړي چې قانون په خپل منګلو کې واخلي. د عبدالولي خان پونتون دوست د کوونکو په دی اړه وایي
او خوشاله ډیر زیات چې یونیورسيټي کلا شو خو خبره دا نه چې د پیرنټس ډیر زیات ټینشن کیو خدانه چې لکه مطلب چالم داسې ادغلې په کار چې هغه یو سټوډنټ داسې قتل وکیا حالانکه یې په کار چې حکومت لا مطلب پولیس حل لیور کړه داسې چاته هم اجازه نشته چې داسې یو کس بغیر د پروف او داسې قتل وکیو لا او تر په درتي سره بیا
د اونبه هره توالي سه وی جنن لومبنه ورځ د اسې نه چې نور سه واقعیا پکې وشي تاسو مزه یې او به هر حال ضرورت ما تل نموري اسم نشته مور راته ویل غنی ته باندې سیاسي پارټو سره به تعلق نه ساتي او زمنګ دا چې کوم یونیورسيټي دي کې سیاسي پارټیاں دي نو دي په مختلف قسم دغه جوړي حالات خراب جوړي زمنګ په یونیورسيټي کې
لو بل خو په مردان کې د پولیسو یو مشر میا سید خان وای چې تر دې د مید عبدالولي خان پونتون د ځکون کې په وجنه کې ککړو 50 کسان نیولې او زیاتوي چې د مرکزی ملزم دینو لپاره هسي کړندې کړي او ډیر شر به یونیسي
کی ودا چاته لاسا د مشال ډټ شوی دی چې کوم عارف دی د دې تقریر د هغه پورې چې کوم رول له او احکاری په ویډیو کې هغه په بنیاد باندې بالکل هغه اشتهاري شوی دی او هغه خلاف موږ مختلف ځونو کې چاپی واله دا وی چې کوم ځکه د ارشدارانو او صرف او صرف دا خبره موږ ته اندازې کیږي چې هغه چرته پټرابل ایریا کې روپو شوی دی مونږه هغه پسې لګیا یو ان شاء الله ډېر زر چې مونږه تقریبا 57 کسان گرفتار کړل ان شاء الله یو کس هم گرفتار شي
دو یادونه ورده چې د بلوګر لخوا په عبدالولي خان پنتون کې د مشال خان وژنې د خیبر پختونخوا په ګړنو په کابل کوټه او ګنشمن نور سیمو کې د مدني فعالانو او د بشري حقوقو د مدافعینو تن خبرګون پاره ولاو د دې پر ضد احتجاجي غونډې او مظاهره وکړې او له حکومت یې غوښتل چې دغه وژن کې دیونسي او د قانون منګول ته وسپاري
ازادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ بهر ته د خپل لومړني رسمي سفر په روسي پړاو کې نن د ایتالیا سیسلی ښار ته رسیدلې په سیسلی کې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو سرمشیزه په پام کې ده چې دوی ورځې دوام وکړي اسوسییټډ پریس خبري اژانس په یو تحلیلي مطلب کې لیکي د ولسمشر ټرمپ انتخاباتي شعارونو ته په پام سره اروپایي مشرانو د سعودي عربستان او اسرائیلي مشرانو برعکس نوموړي ته په خلاصه ټنډه هرکلی نه دی ویلې د دې تحلیلي مطلب لنډیز له احمد تکلاور
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ ته په منځني ختیځ کې د سعودي عربستان او اسرائیلو د مشرانو لخوا به ساري هرکلی وویل شو او حتی ښکارېدل چې دواړو د امریکا په وړاندې د همکارۍ او پژمنو سره له یو بل سره سیالي کوله خو په اروپا کې د ایل ساړه هرکلی سره مخامخ شو ټرمپ هم په خپل وار د دې ساړه خبرګون ځواب وایه د اقلیم د بدلون او د ناتو د غړو د پورونو په څیر موضوعات د امریکا ډیرو نږدې متحدانو ته به پردې یاد کړل او ویل چې که دوی خپل برخه پیسې پرې کړی وای نو ناتو به د تروریزم پر ضد په مبارزه کې اوس تر پخوا ډیره ځواکمنه وای د ناتو په سلو کې نږدې اویا برخه لګښت دا مهال امریکا ورکوي د ناتو غړو له دې مخکې ژمنه کړې و چې خپل دفاعي لګښتونه به تر 2030 کال پورې د خپل ناخالص ملي تولید په سلو کې دوه تل وړوي خو دا ژمنه یوازې برتانیا، استونیا، یونان، پولند او متحده ایالاتو عملي کړې ده ولسمشر ټرمپ هم درز د ناتو په سرمشریزه کې د وینا پر مهال د امریکا او د ناتو د غړو ترمنځ د متقابل دفاع د ملاتړ له یادونې څخه په صراحت سره ډډه وکړه د ښاغلی ټرمپ د وینا پر مهال د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د ناتو د غړو هیوادونو نور مشران په بیساري ډول غلي ولاړو او کله چې له پخواني دود سره سم د ډلیز اکس د اخیستو وخت شو ډیری مشرانو هڅه کوله چې له د لری ودرېږي ولسمشر ټرمپ د خپل لومړني بهرني سفر په ورستي پړاو کې د ایتالیا ښکلی ښار سیسلی ته رسیدلی هلته چې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو جی او سرمشریزه جوړیږي په دې سرمشریزه کې پر متحده ایالاتو سربیره د برتانیا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان او کاناډا مشران ګډون کوي اسوسییټډ پریس خبري اژانس په خپل تحلیلي مطلب کې اټکل کوي چې خای له ولسمشر ټرمپ سره په دې غونډه کې هم په خورا احتیاط سره چلند وشي ځکه د انتخاباتي کمپاین پر مهال تل د لومړی امریکا او لنړیوالو اقتصادي تړونونو د امریکا د وټلو شعارونه ورکول خو د سپینې مړې ویان پرون څرګند کړ چې خاغلی ټرمپ په جی او کې د شاملو هیوادونو له ولسمشرانو سره یو په یو جلا کتنې کړې دي د سپینې مړې د ملي اقتصاد سلاکار ګاری کان د پنځمبه په ورځ خبريالانو ته وویل خاغلی ټرمپ به اوس له دې مشرانو سره په صمیمي چاپیریال کې بحثونه وکړي دای به د هغو او هغو به د په خبرو ځانونه پوه کړي
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو په غونډه کې د ګډون لپاره د ایتالیا سیسلی ته رسیدلې ده ویل کې چې دای به د سوداګرۍ او اقلیمی بدلون په اړه د نړۍ د مشرانو له پښتنو سره مخامخ شي په ډېر تفصیل له ملالی بشیر څخه
د نړۍ د سترو اقتصادي قدرتونو مشران د جی او په سرمشریزه کې د ګډون لپاره په سیسلی کې راټول شوي دي ټاکل شوی د دوی په دغه سرمشریزه کې په مانچستر کې د مې د 22 مې له حمله وروسته د امنیتي همکارۍ په اړه هم خبري وکړي یو ایتالوی ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي چې ترامپ او د برتانیې، جرمني، فرانسې، ایتالیا، جاپان او کاناډا مشران تر دې سرمشریزې مخکې د ګڼ شمېر موضوعاتو په اړه هم نظر دي، خو واشنگتن د سوداګرۍ او اقلیمي بدلون په اړه بیل نظر لري. دغه ډیپلوماټ ویلي چې د اروپایي اتحادیه دولتونه غواړي امریکا اجمنه وکړي چې په ټولو موضوعاتو کې به همکاروي، خو دوی له ستونزو سره مخامخ دي چې له مالیې پرته سوداګرۍ د ګټو په اړه ترامپ قانع کړي. په اقتصادي چارو کې د سپینې ماڼۍ سلاکار ګاری کوهن د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل، موږ به د سوداګرۍ په اړه ډیر ژوندی بحث ولرو او په دې اړه چې پراخ او پرته له مالیو سوداګري څه معنا. ده وویل چې ترامپ شاید د 2015 کال د پاریس موافقې له مخې د امریکا هغه ژمنه پر ځای کړي چې د زهرجنو ګازونو د اخراج کچه باید کمه سي. ده وویل چې ولسمشر به په دې اړه آخري پریکړه هغه وخت وکړي چې بیرته امریکا ته راستون سي، خو ټینګار یې وکړ چې دی به اقتصادي پرمختګ ته لومړیتوب ورکړي. ولسمشر ډونالډ ترامپ اقلیمي بدلون یوه افواه بولي. اروپایي ډیپلوماټان تم لري چې د دوی مشران به پر ترامپ د پاریس د موافقې په اړه فشار راولي چې په ټوله اروپا کې بشپړ ملاتړ لري. وروسته له هغه چې ترامپ سعودي عربستان، اسرائیل او فلسطین ته سفر وکړ، د پروم کې د چهارشنبه په ورځ له پاپ فرانسیس سره وکتل او د پنجشنبه په ورځ یې د اروپایي اتحادیه او ناټو د مشرانو سره په بروکسل کې وکتل.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو د دې سات خبرونه چې محمد شیبر د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه مخته وړه پای ته ورسېده. البته اونیس پروګرام لرو، ازادي او اوریدونکو پروګرام فریبا ظاهر وړاندې کوي.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. ستاسو د روغتیا په هیله دونې غوړم د روغتیا ستونزو په اړه مو ستاسو پیغامونه درو ورم چې د چارواکو سره هم پرې غږیدلې. نور پیغامونه هم لرو په ځنګړي ډول د روغتیا په برخه کې غوړم یو څو بیلګې درو ورم بیا په مسولینو تورسو. لمړی له پکتیا څخه د ورور پیغام راخلم.
د پکتیا ولایت جانخیر ولسوالۍ اوسېږم، چې دونکو محمد سلام زحمت در کومه غواړم چې سره وغږیږو. تر دې دمه چې موږ په پکتیا کې د جانخیر پولیس وړای کې د کلینیک صحیح باش ډیر کمزوری دی، ډیره ضعیفه اداره لري. په دې برخه کې په دې عرصه کې د موږ سره حکومت همکارۍ ته مو اړتیا ده، د مرکزي دولت، البته د مرکزي دولت څخه.
سلام علیکم، این جانی فکر دوست از قریه دمیران ولسوالی گرزان ولایت فاریاب با هم وایتان صحبت میکنیم. برادر عزیز، کلینیک اما ما داریم، کلینیکی داریم که قبلا ما گفته بودیم در و دیواری از این همینطور خراب و تخریب و نه چپرکت داره و نه بستره داره و نه دکتر خوب و سعیده و رسیده داره، اما کلینیک بودن که بسیاری ببینیم که ما و شما در گوشه و کنار افتاده هستیم که دورترین ولسوالی های نقاط ولایت فاریاب هستیم. ببینیم که شما از ولسوالی حرکت میکنیم 4 ساعت یا 5 ساعت ما به ولایت میرسیم، به ولایت فاریاب. در اینجا یک ایده دوافروش ها برادرهای ما هست که برادر دوای بیکیفیت ها آوردن، دوای بیکیفیت که هیچ تأثیری نداره. باور خدا کنین که همی تفلک های ما همه سینه بغل میشه، چند مراتب از یک مرتبه 10 مرتبه به کلینیک میره و دوایش تأثیر نمی کنه، دوایش هیچ کیفیتی نداره. برادر بزرگوار، ما اینو چیکار کنیم؟ از وزیر صاحب سیادت ما خواهش مندیم که امیر نظری بیاندازن که این دوای بی کیفیت به درد نمیخوره، این مسلمان ها از کجا کنه؟ یک مسلمانی که 1-5 گرم پیسه میاره مال سودا میکنه، دارهش گیله و سودا میکنه، او میره و کیفیت نداره، پس بیچاره متر میدان میمونه، هیچ نداره، دوایش تاثیر نمیکنه، صاحب اولادش از بین میره. از حضور شما خواهش مندیم که شکایت ما را به مقامات بالا، به وزیر صاحب سیادت ما برسانید که حتی یک نظر اندازی شو که یک دوای پرکیفیت دیگه که در اینجا مردم این اگر استعمال میکنن به دردش بخوره. دیگر گفتنی ندارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله، زل لوگر را خبر کنم. در لوگر پس حتی همه که واکسین در لیونیسکی واکسین په بیا باندې خرڅوي، ډاکتران اول کې یو پلمه او بهانه کوي وایي نشته نیز خلاص شده، په اخر کې یو سازش کوي وایي 8000 میتی، 8-9000 میتی، 11000 میتی. دغه زموږ شکایت صحت عامه ته یا مربوطه مقاماتو ته یا بالا مقاماتو ته ورسوي. و سلام.
بله، سلام علیکم.
ما ولایت دایکنډي ولسوالي شهرستان و ترماش شدیم. ولسوالي شهرستان جزی ولایت دایکنډي میشه. ما نه دکتر داریم در اینجا، نه سرک داریم، نه هیچی نداریم. چرا دولت توجه نمیکنه به حال ما؟ دکتر اصلا نیست، سرک هم نداریم. یک آدم که مریض میشه باید یک ساعت دو ساعت قبل زنبیل یا اینکه پشت کنی ببرید تا در یک سرک برسی و بعد دو ساعت یا سه ساعت یا چهار ساعت یک موتر باید کرا کنی و رو هم در بس تا برسی به یک شفاخانه. باید دولت ولسوالی شهرستان دایکنډي توجه جدی داشته باشد. خواهش من از دولت همینه. تشکر.
نوم بشیر ده د امام صاحب ولسوالی اوسیدونکی یم. تاسو ګورئ دلته په امام صاحب ولسوالی کې او د قندوز په ټولو ولسوالیو کې، البته په شپږو ولسوالیو کې، هغه څنګه چې باید صحي مراکز فعالې په هغه اندازه نشته دي. صحي مراکز خو چې ډاکټرانو ته لاړ شي، دوا درته پړن کې، یو بوجي دوا درته در کې، سړی د قد او د وزن د دوا وزن ډیری دومره دوا پړن کې، په یوازې دي چې فائده وکړي ټول خلکو ته د میډي تکلیفونه پیدا کړي دي. فیسونه ډېر لوړ شوي دي. یو نقصه دوا په 2500 روپۍ، 1200 روپۍ، غریب سړی چې خانی کې دا 2500 روپۍ 2000 روپۍ د کومه کې چې دا په یو تک باندې د ډاکټر ته ورګي.
دوستانو، د روغتیا ستونزو په اړه مو تاسو راغلي پیغامونه در واورول. ځینې داسې شکایتونه هم ستا چې روغتیا مرکزونه د افغانستان په ځینو سیمو کې غیر قانوني فعالیت کوي، چې د مسلکي ډاکټرانو یا با کیفیته درملو له کبله د خلکو شکایتونه ترې ډیر دي. یو بیلګه هم په روزګان ولایت کې ده. د دې ولایت روغتیا مسؤلینو په دې وروستیو کې ویلي چې د دغې ستونزې د مخنیوي په هدف یې د ناقانونه صحي مرکزونو د تړلو کمپاین پیل کړی دی. د دې کمپاین د پیلېدو په اړه په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت یو راپور چم تو کړی دی چې دلته به په ګډو وورو.
خو نست جواز نه لري د درملتون پر حال او په ګورو چې دواې څنګه د ډاکټر صاحب راځي دواې چې کې یو راسي ډاکټر صاحب
دا ورزګان سیمه شارواکي وايي هغه کسان باید یو قضایي ارګانون ته معرفي کړي چې ناقانون روغتونونه او درملتونونه اخلاص کړي وي. دا ورزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر خان اغا مخیل نن سه شنبه په ترینکوټ ښار کې د یو شمېر هغه ناقانون روغتونونه او درملتونونه د تړلو پر مهال ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې به د هغه روغتونونه او درملتونونه دروازې وتړي چې قانوني جواز ونه لري او یا هم تر وخت تیر درمل په درملتون کې پیدا شي.
څنګه په مخ راوتی چې هغه کسان چې جواز لري هغه کار نه لاس واخلو، څوک چې دواې ایکسپایر دی یا تاریخ تر څو هغه ټوله کو.
شاغلی میخیل دا هم ول چې په ورزګان ولایت کې دا مهال د 50 په شاوخوا کې درملتون نشتون لري چې ګڼ شمېر قانوني جواز نه لري او غیر قانوني فعالیت کوي. دا چې په ورزګان ولایت کې تیر کلونه هم دې تورته کمپاینونه پلیسي وي او غیر قانوني صحیح مرکزونه تړل سوي، خو له څو ورځو وروسته به بیرته فرانستل شوه. خو ولې د ورزګان ولایت د والی ویاند دوست محمد نایاب چې خپله په دغه کمپاین کې برخه اخیستې وه، ویل چې دا ځل به قانون سرغړون کې عدلیه او قضایي ارګانون ته معرفي کړي. شاغلی نایاب وایي
دغه کمپاین چې موږ په لاره شولې د تیرو کمپاینونو په پرتله دا توپیر ولري چې دا ځل موږ تر عدلي او قضایي ارګانونو پورې دغه پروسه تعقیبوو. هر هغه څوک چې په قانون توګه دلته فعالیت کوي او بې کیفیته درمل په خپلو دواخانو کې پلوري، دوی به په لومړي سر کې موږ شناسایي کوو، د دوی یو لیست به چمتو کوو او وروسته تر دې چې موږ دغه کمپاین بشپړ شو دوی به رسمن عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارو تر څو پورې په دغه برخه کې په دوی باندې قانون پلی شي.
دا په داسې حال کې ده چې په ورزګان ولایت کې د ناروغانو د درملنې لپاره یوازې یو ولایتي روغتون شتون لري چې په هغه کې هم د مسؤلینو په خبره د زیاتو برخو ډاکټران وجود نه لري. په ورته وخت کې د ترینکوټ ښار یو شمېر اوسیدونکي له دغه اقدام څخه خوښ شي او غوښتنه کوي چې دې لړۍ ته نوره هم ادامه ورکړي. د ترینکوټ ښار اوسیدونکي ازادي راډیو ته داسې وویل:
نوم یې غلانوي شجاع دی، په ارزګان ولایت کې یو ځوان یم. دغه بهیر چې دی پیل کړی دی چې هغه روغتونونه چې ناقانونه فعالیت یې پیل کړی دی او همدارنګه هغه دواخانې چې ناقانونه فعالیت کوي هغه ته بندې کې د دې حرکت ستاینه کوو. خوشحاله یو چې په ارزګان ولایت کې د قانون په رڼا کې یو کار ترسره کیږي.
دا یادونه ور دي چې ارزګان یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د مسلینو په وینا خلک تر ډېره له صحیح خدماتو بې برخې دي او ښه خدمات ورته نه وړاندې کیږي.
په ارزګان ولایت کې مو د عامې روغتیا د مسؤلینو د اقدام په اړه واورېدل چې د ناقانونه صحي مرکزونو په د تړلو په اړه یې کړي، خو د ستونزې یوازې په یوه ولایت نه هواریږي. په نورو لرې پرتو سیمو کې هم داسې ستونزې ډېرې دي چې باید جدي توجه ورته وسي. د ولسي جرګې د روغتیایي چارو کمیسیون مشر مجیب رحمان څمکني سره مې د روغتیایي خدماتو پر ښه کېدو او څرنګوالي مرکه کړې ده چې تر یوې لنډې وقفې وروسته به یې واورو.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
تم کله سب غواړم او پښتم چې زموږ اوریدونکو د افغانستان له بیلابلو منطقو سیمو څخه چې موږ ته پیغامونه رسولې دي هغه د روغتي خدماتو د ارزښت کولو څخه ډیر مشکلات لري او شکایتونه لري. دوی وایي چې په مجموع کې په افغانستان کې د روغتي خدمات سم د قناعت وړ نه دي او یا حتی هیڅ نسته. روغتي مرکزونه، روغتونونه یا شسم مسلکی پرسونل په لری پرتو سیمو کې نسته او ځینې خلک هم د دوا او د کیفیت څخه شکایت کوي چې دوا او درمل اصلا کیفیت نه لري او د دوی پر ناروغانو باندې سم اغیز نه لري. یعنی په مجموع کې د روغتیا وضعیت د قناعت وړ نه دی په افغانستان کې. نو اوس غواړم ستاسو څخه واورم چې په افغانستان کې د روغتیا وضعیت او خدمات تاسو څنګه ارزوي او څومره تاسو د قناعت وړ بولئ او دلایل څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به هر تناول خپل ټول او دین کو تا او تخنیکی امکان ته نیک هیله احترامات منو کوم. دا وخت د چې په افغانستان کې د سی خدمات ورز کول او کیفیت ډیر ټیټ دی، یعنی په هغه کچه چې د افغانستان خلک ولسونه ضرورت لري په هغه کچه سی خدمات د لپاره نه ارزه کیږي. چې د علت هم مشخص دی، علت ټول نه اومده علت دی چې په نور دنیا کې کته سی وګوري هلته د صحت سکتور ته په ډېره لوړه کچه باندې بریجاور کولی کېږي. اما بعد وخت نه چې موږ سیستم دغسې جوړ شوی دی چې د یو شخص دپاره موږ کلنی بریجا چې یو شخص دپاره لرو چې په هغې اساس صحي خدمات ارزه کړي څلور نیم ډالره ده، یعنې څلور نیم فیصده کې راځي چې دا ډېر ټیټ ده. یعنې که چېرته موږ وغواړو چې په دغو پیسو باندې موږ د یو اساسي قانون سره سم چې په هغې کې لیکلي دی چې ابتدایي خدمات باید وړیا وي، نو دلته صحي خدمات نه ارزه کېږي او که ارزه کېږي هم د هغې کیفیت به ډېر ټیټ اوسي. نو په دې اړه موږ مشخصا رئیس جمهور سره هم خبرې کړي دي او د عامې روغتیا وزارت هم په دې ارتباط خپل نظرونه ورکړي دي. تیر کال شاید تاسو په جریان کې اوسئ چې تیر کال موږ یو اطرح وړاندې کړی وه لیکن سوندې خوانه چې ابتدایي خدمات د یو معین فیس په مقابل کې چې ډېر کم وي د هغې په مقابل کې ډېر خدمات ارزه شي. یعنی که دغه فیس موږ دوی نه واخیستلی شو شاید د خدماتو په کیفیت کې یو څه بهبود راشي. تاسو ته بهتره معلومه ده کله چې کیفیت لوړېږي نو د کیفیت سره قیمت هم لوړېږي. نو دلته چون قیمت بیخي په صفر سره برابر ده او موږ تقاضا دې ډېر لوړ خدمات کوو، کله چې موږ بریجا ورته ونه لرو پیسې ونلرو ناممکنه ده چې موږ صحیح خدمات په هغه کیفیت چې د نورو ملکونو سره عرضه کېږي په هغه کیفیت موږ خدمات عرضه کړو.
بله څنګه کولی سه تاسو خو د مسایل یاد کړل اوس که دا راته وایي چې د حل لار څه ده دغه ستونزې لپاره چې تاسو هم ویل او خلکو هم راته ویل دي څه باید وسی چې د روغتیایي خدماتو ښه کېدو لپاره یو جدي کار وسی، جدي اقدام وسی؟ ځکه په تېرو کلونو کې هم ډېرې پیسې په دې برخه کې مصرف شوي دي خو لکه چې معلومه ده نتیجه یې د قناعت وړ نه ده. اوس باید څه جدي اقدامات وسی؟
نو د حل لپاره مختلف لارې دي. خو اول دا چې باید موږ په ملي بودیجه کې د هغې لپاره د صحت سکتور لپاره بودیجه اضافه کړو، خاص تخصیص ورته ورکړل شي. علاوه د دې نه خپل په اداري سیستم کې هم چون تاسو ته بهتره معلومه ده دلته په د موږ په اداره کې د موږ په سکتور صحت سکتور په بحث کې تصاد هم موجود ده. یعنې تر دې حده ځکه درته ووایم چې نن د افغانستان نور ولایتونه خو یو ځای ته پرېږدو تناکه موږ د کابل د صحي وضعیت پښتنه وکړو بازار ته چې لاړشو د ټولې دنیا خراب ترینه دوا، یعنې که ووایو چې ټول بازار همدلته په کابل کې جوړ شوی ده. یعنی دغه ستونزې شته دي. د دې لپاره ښه خبره دغه ده چې موږ په ټولو خپلو سرحدونو باندې حکومت کنټرول باید راولي، هغه دواګانې چې نور ملکونو نه واردېږي د هغوی کیفیت وکړل ولیدلی شي او هغه دلته د نورمو سټنډرد ادارې ته ولیږلی شي تر څو هغه تجزیه شي چې واقعیا دغه دوا چې دلته مختلفې کمپنیګانې راوړي د دې کیفیت صحیح ده او که نه ده. علاوه دینا اوس د تاسو سره معلومه ده چې اوس موږ د غټي اغستون د امنیتي ستونزې سره مخامخ شو. هم دا اوس هم تقریبا 5200 د موږ خاوره د موږ د حکومت په لاس کې نه ده او هر چاته حتی د ابتدایي صحي خدمات هم نه ارزه کېږي. کله چې یو ځای کې امنیت نه وي هلته ډاکټر نه شي تللی. دا مختلفې ستونزې دي خو په هر صورت د حل لاره د ما په نظر دغه ده چې بریجه کې اضافه والی ورته راولو او د کرپشن مخه ونیول شي او
یو څه معین فیس د خدماتو په ارزه کولو کې په مریضانو باندې ایزولیشن
څنګه سب د ولسی جرګې د روغتیا چارو د کمیسیون په توګه ستاسو اقدامات څه دي؟ یو خو په خپل د عامه روغتیا وزارت یا نور اړوندې ادارې دي چې هغه باید د مشکلات حل کړي او د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي. ستاسو چې د ولسی جرګې د روغتیا کمیسیون یاستي، ستاسو اقدامات څه دي او د دې ستونزې د هواري لپاره تاسو څه کولای شئ؟ څه به وکړي؟
تاسو پیږو چې ولسی جرګه د قانون څه چې قانون صلاحیت ورکړي د خپل د قانون د صلاحیت مطابق باید قدم واخلي. مونږ یو کومه اجرایه عضواني مونږ فقط یو حکومت نه دغه څه غوښتنه کولی شو په هغه باندې فشار راوستلی شو تر څو د دې لپاره د حل لاره پیدا کړي. اما د دې لپاره مسؤول ارګان چې دا اجرایه قوه چې ده هغه د عامې روغتیا وزارت ده. یعنی مونږ کولی شو چې دغه کوم هر شي مارسته مخکې وکړو په دې کې د عامې روغتیا وزارت سره مشورې وکړو تر څو د دې لپاره د حل را پیدا کو کلچې ته دغه شی ونکړل شي خو نظرات هم ونکړل شي برجام هم ونکړل او اضافه نکړل شي په دې ځکه بیا ولسیږ خپل مسولیت لري. اما موږ دا مسولیت ان شاء الله ساکل خپل ځان غورځو موږ حتمان دې ته برجام تفصیل ته اضافه کوو او علاوه دې موږ خپل حکومت باندې اوس نظرات ډیر کوي شروع کړی د پرې تیر درو مشر رئیسي نو په دې هیله چې یو څه بهبود پوری وضعیت کې راشي.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
خوشالي مجاغه وخت ساسوالي سوډيري چې موږ امنيت مکان
افغانانو تل مېرمنه ته په درنه سترګو
کتلې خزینه باندېان په مناسبه ځای کې وساتل شي.
له خويندهم هله کېږي چې خپل ستونزې د همدي پروگرام لپاره زموږ سره شریک کړي. موږ به اړوندو مسؤلینو ته ورسوو.
دوستانو په روغتي ستونزو سربیره نور نه خواله او شکایتونه هم په افغانستان کې ست چې د ازادي رادیو په پیغام سپتون کې دستکا کې تاسو پرې شید په ګټه به وره.
السلام علیکم زدا ازادي رادیو د کارتور کارکونکو ته سلامونه وایم. بار سلام د ازما پیغام دی وره او څول چې په افغانستان کې واړی چې قرار سی او امنیت وي او یو دبل سره مرګونه لرشن او خارجيان ته ضرورت نشته چې موږ افغانستان ته راځي. یو ور وی 15000 راځي، یو ور 15000 راځي، یو ور وی 200 راځي، 200 راځي. دا چې ستاده دې ووځي موږ نور ته ضرورت نه ان شاء الله موږ افغانيان خپل په مابن کې به سره جوړ شو. زم لا زلمای د بادغیس ولایت خبره کوم شو اړي وصله.
السلام علیکم تریالایما د شکردری ولسوالۍ نه تماس نیولای دا د ازادۍ رادیو کارکونکو ته سلامونه نکېلی وایم. د شکردری ولسوالۍ کې په نامه د شاو عروس بند جوړیږي دا اته کله کېږي چې افتتاح شوې ده. یو میاشت شدید کار پېوه کې بیا ټول کال کار بندي. زه د ازادۍ رادیو د کارکونکو نه هیله کوم چې دا د ما شکایت وړلو مقامو ته ورسئ چې دا د بند د شاواروس په بند باندې ولې دا کار بند ده پې څه وجه ده؟ د تاسې نه یو جهان مننه کوم چې دا د ما شکایت وړلو مقامو ته ورسوئ. السلام علیکم.
السلام علیکم. راوی شرکت کوي ورسه دا فلمن کې کامیر د خپل پروازونو شروع کړي. د فلګونو مسافر د دې انتظار کې لار ټول سره خراب. من د ازادي راډیو فلم کوي چې د نور आवाज کامیر راوی شرکت ته ورورسه. السلام.
ما د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته د زما سلامونه ورسوي. باندې اطاوله د هلمند د ولایت بناوی ته ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه دروشم د پایې یو کارکوونکی یم. دا لس میاشتې کېږي موږ ته معاشونه نه دي راکړي او دغه د هلمند د ولایت دروشم د پایې یو کارکوونکی یو پلان موږ ته موږ څخه طالبان غواړي. بیا موږ طالبانو ته ولاړو. طالبانو د دې سره خبره وکړه ول موږ نه ځینې غواړو بهر ورته د خلکو معاشونه ورکړي. موږ چې ورته رالو برای راټول چې دله څو ورځې میاشتې کېږي ستاسو معاشونه نه دي راغلي. نو اوس موږ داسې خبر شوي چې روشن خلک د خپل پایې د هلمند د ولایاتو څخه کاږي تر څو چې زموږ معاشونه رانه کړي. موږ د ناوې د ولسوالۍ پایه چا ته نه ورکوو. چې بیخي سر را سره ماتوي هم یې نه ورکو. والسلام.
وعلیکم سلام وروره، ستا پیغام مو د خبر کړ په دې هیله چې د روشن مخابراتي شبکې مسؤلینو اوریدلی وي او ستاسو ستونزو ته توجه وکړي. نور پیغامونه هم ستا خو د خبرونی وخت هم دومره وو. له خپل همکار تای روشن څخه مننه کوم چې د دې پیغامونو په ترتیب کې مرسته راسره کوي. د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
سلام به این برنامه ایران.